سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2014 کال د اپریل 26 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او نجیب عامر د مشالګرو د نن ورځې په 9:00 خبرونو پایل کوو. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ورکړل شوو کسانو په اړه عدالتي اورېدنه، د پاکستان د انتخابي کمیشن له خوا ځخه د انتخاباتو له مخه د امنیت په لټ کې غونډه، د پاکستان په سیند صوبه کې د متحده قومي مومنټ له دفتر سره نږدې چاودنه، د بلوچستان له ګورنر سره ځانګړې مرکه، هغه څه دي چې په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. په پایل بل خبرونه وکړو. خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
هارمونیک مرغه پامخه د خبرنو سر ټکوټه په خبر های کورټ د پاکستان د کورنۍ او دفاعي چارو وزارتونو ته د ورکو کسانو پاړه د راپور غوښتنه وکړه. میگا کراچی کې په 14 کې شپږ کسان وژل شوی او 12 نور ژوبل شوی دي، او په مسکو کې په ورختون کې د اور لګیدو له امله شپږ دیش کسان وژل شوی دي. پورا خبرونه پیښور های کورټ د پاکستان د کورنۍ چارو دفاع وزیرانو ته امر کړی چې د استخباراتي ادارو په ملاتړ د 355 ورکو کسانو د موندلو لپاره هلې ځلې وکړي، او په دې اړه د خپل راپور د مې په 9 نیټه محکمې ته وړاندې کړي. په دې اړه د پیښور د های کورټ سرکاري وکیل او مرستیال لوی سرنوال اقبال محمد مشال لیډیو ته د زیارت په ورځ داسې وویل.
وزارت داخلے چارواتی وزارت دفاع دفاع چکمنیا نو پورا کمپلیٹ رپورٹ نو کڑے آگے میش تھی 29 تاریخ یعنی کم دیر شم نیٹے ورک لا مئی دمیاش تھی چی پورے تاسو مکمل ابو رہی چاسو جواب دفاع سرے
د پیښور های کورټ چیف جسټس په خیبر ایجنسی کې د دوه ورکو کسانو په اړه د پولیټیکل ایجنټ خیبر ایجنسی نه هم پوښتل چې په ځواب کې ورته وویل شول ګمان کېږي دواړه کسان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د پیښور های کورټ چیف جسټس د دې خبرې د پلټنې امر ورکړی چې که دا کسان بې ګناه وژل شوي وي نو د کورنیو سره باید مرستې وشي. کله چې په های کورټ کې دا پریکړه اورول کېده، د باندې د ورکو شو کسانو خپلوانو مظاهره هم کوله. بیګا د کراچۍ د نازم آباد په نصرت بټو کلنې کې د 14 لامل شپږ کسان وژل شوی او 12 نور ژوبل شوی دي. د پولیسو یو ځای مشر عامر فاروقي د پیښې په ځای کې بیګانه وخت رسنوي ته په خبرو کې وویل بم په موټر سایکل ځای پر ځای شوی او د ریموټ په واسطه لوزول شوی دی. نو موړی وایي 14 د متحده قومي مومنټ دفتر ته نږدې ساحه کې شوی ده. د بمونو د ناکاره کولو ادارې وینا ده چې د بم وزن تر 5 کیلو پورې و. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان احسان الله احسان بیګا مشال لیډیو ته وویل برید دوی کړی او نخې د ام کیو ام کسانو. متحده قومي مومنټ هم وایي چې په پیښه کې ژوبل شوي او وژل شوي کسان د دوی د ګوند غړي وو. متحده قومي مومنټ، عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي ته طالبانو ګواښونه کړي چې غړي او مشران به په نخښه کوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی عدنان وزیر وایي د عوامي نېشنل پارټۍ سره یې تړاو نشته او په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي. نوموړی د زیارت په ورځ په بنو کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
زه عدنان خان وزیر دا حلفن بیان ورکوم چې نن تاریخه پورې مو د عوامي نېشنل پارټۍ د ممبرشپ فارم نه دی ډک کړی او نه زه د یغې ممبر یم. نو بیا هم د 2013 الیکشن چې په 11 مئی بندې کېږي په دغه کې هم مو خپل په آزاد حیثیت سره کاغذینه جمع کړي دي. د عوامي نېشنل پارټي به شمول د هیچا پارټۍ سره مو هیڅ قسم سره تعلق نشته.
عدنان وزیر سمو د مخ کې د یوې حملې نه ژوندی راوتلی. یوې پاکستانی محکمې په 2001 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په دوسیه کې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته نیولو امر کړی دی. د زیارت په ورځ په راولپنډۍ کې ترهګرې خلاف محکمې امر وکړو چې رسمان د مشرف ونیول شي او ترې پوښتنې دې وشي. مدافع وکیل ذوالفقار چودري وویل چې پرویز مشرف به د جمعې په ورځ یعنی نن هم د محکمې په مخ کې حاضرېږي. پر مشرف تور دی چې د بېنظیر بوټو په ژغورلو کې د غفلت نه کار اخیستی او څوک چې په راولپنډۍ کې د کمپاین کولو پر مهال وژل شوی وه. نوموړی ورلمخې په 2001 کال کې د بیړني حالت د نفاذولو او د لوړ پوړو قاضیانو د کار نه د ګوښه کولو په کیسونو کې په خپل کور کې نظر باندې. تاسو د مشال لیډیونه خبرونه اورئ. د بشري حقوقو د سر ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د افغان پولیسو خزینه مامورینې د کار پر مهال د جنسي زورونې ښکار کیږي. نوموړي سازمان د زیارت په ورځ ګڼ شمېر مطبوعاتي راپورونو یادونه وکړه چې ورکی راغلي د افغان پولیسو ډیری خزینه کارمندانې د نارینه همکارانو لخوا په زور زیاتی د جنسي تشدد ښکار شوې دي. له نیویارک په خبر کړي یو بیان کې د بشري حقوقو د سر ډلې ویلي د افغان خزینه پولیسانو اندېښنې د غور وړ دي او په ډاګه کوي چې د میرمنو پر ضد د ټول هیواد په کچه تشدد مخ په زیاتېدو دی. سازمان وایي د خزینه پولیسانو په شمیر کې زیاتوالی به په محافظه کار ټولنه کې د پولیسو خزینه کارمندان دي تشویق کړي چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. په افغانستان کې د قابو یو نیم لک پولیسو په منځ کې 1% میرمنې دي. د قزاقستان په تجارتي پلازمینه الماتا کې پر افغانستان د استانبول د پروسې په نامه د وزیرانو په کچ غونډه نن پیلېږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي چې په دې غونډه کې به د همکارۍ شپږ ساحې څېړل کیږي. په دغو ساحو کې د منشیاتو د قاچاق خلاف جنگ، د ترهګرۍ ختمول، د سیمه ایز بنسټیز جوړښت پیاوړی کول، د سیمه ایز تجارت پرمختګ، بیړنیو حالاتو ته ځواب ورکول او په ساینس او تعلیم کې همکاري شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د خپل هیواد په استازیتوب په غونډه کې برخه اخلي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت د مسکو د نفسیاتي مرزونو په اورښتون کې د اور لګیدنې په پیښه کې د شپږ دیرشو ناروغانو د وژل کېدو راپور ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت د ځایي څانګې خبري څانګه وایي د رامینسک خرګوټي په 14 نمبر اورښتون کې لګیدلی اوس قبو شوی دی، خو پولیس وایي د روغتون د 8 ناروغانو څخه 6 وژل شوي دي. ګمان کېږي 2 ژوندي راوتلي کسان هغه دي چې د اور لګیدنې پر مهال د روغتون له ودانۍ نه ردنګلي وو. تر اوسه د روغتون نه د 12 کسانو جسدونه راوستل شوي دي. د تر دې غړې د مشال لیډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې به دا ریپورتونه وړاندې کړو. پېښور های کورټ حکومت ته د خورک کړل شوو کسانو په اړه د پوره ریپورت وړاندې کولو حکم کړی دی، خو د دغو کسانو د کورنۍ خپلوان څه فریاد لري.
درخواست کوم چې دې قانون ته کې کسه دې نه دی کې مونږ نه دی راکې مونږ به اوس خبره به ختم شي، خو کسه دې دې خدای ته وګوري ا دې را پیدا شي مونږ ته دې مونږ بچي خاوندان حواله شي.
د پاکستان په کراچي شهر کې بیګا ماشام د متحده قومي موومنت د انتخابي دفتر مخې ته 14 سوي شپږ کسانې وجلي او 12 ټپيان کړي دي.
دی وای چاودیدونکي توکي په موټر سایکل کې ځای په ځای شوي وو، کوم چې د ریموټ کنټرول لاره چول شوي.
هلته بیا په بلوچستان کې هم انتخابي امیدواران لبریدونو سره مخامخ دي، خو وزیر اعلی نواب غوث بخش ریسانی څه هوټ څرګندوي.
کونکو په دې خلک چې دي تم دمکی ورکل شوی د خدای په صدا خو یو مسله ښه ده، لکه دغه نه ویل چې مطلب دی کامیاب شي او موږ د الیکشن کارونه ناکام کړي.
د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور ریپورتونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. پایل هم کو د اورک کړل شوو کسانو د اورېدنې په اړه د ریپورت څخه. د خیبر پښتونخوا پېښور های کورټ د ورکړل شوو کسانو په اړه د پوره تفصیل وړاندې کول لپاره د وزارت د دفاع وزارت چارواکو ته د مې 23 نیټې پورې وخت ورکړی دی. دا حکم د پنځمې پرز د های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د ورکړل شوو 315 کسانو د مقدمې اورېدلو پر وخت ورکړی. د دغو کسانو کورنۍ تور لګوي چې د پاکستان فوج او جاسوسي ادارو د دوی خپلوان په غیر قانوني حراست کې ساتلي، خو دوی له دې توره انکار کوي. تفصیل له پېښور غلام غاص را کوي.
د پېښور های کورټ په چیف جسټس دوست محمد خان او جسټس روح الامین باندې مشتمل دوتنی بینچ 13 ورځ د 355 لادرکه کسانو د کیس د اورونې پر مهال یو ځل بیا د داخله وزارت او د دفاع وزارت ته امر ورکړو چې د استخباراتي ادارو په ملاتړ دي د لادرکه کسانو پته ولګوي او په دې لړ کې دی راپورټ د مئی په یو کم دیرشمه نیټه په عدالت کې پیښ کړي. په دې لړ کې په پېښور هایکورټ کې یو سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
وزارت دفاع دفاع چکمیانو پورا کمپلیٹ رپورٹ نو دا کرے آگے یو ٹائم اگست انتیس مئی دمیاشت انتیس تاریخ یعنی یو کم دیر شما نیٹے ورک لگا دا مئی دمیاشت چھتے پورے تاسو مکمل ہو رہی چھے تاسو جواب دا دفاع سرے
دا لادرک کسانو دا دے کیس دا اورونی پر محال دا خیبر ایجنسی نا دا دو لادرک کسانو پلڑ کی دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ متاہر زیب اویل چھے دا دو لادرکه کسانو مړی موندل شوی دی او ګومان کیږي چې په پوځي عملیاتو کې دغه دوه تنه وژل شوی دی. په دې لړ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې چیف جسټس دوست محمد خان په دې لړ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیې ته امر ورکړو چې د دې وژل شوی کسانو په اړه دی پلټنې وکړي شي او کچری دغه کسان بیگوناوی نو د دوی کورونو ته دی مالی معاوضه ورکړي شي.
خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ اغوسته وو هغه ته دا وویل چې کوم دوه کسان په دغه کې مړ شوي دي په خبر ایجنسی کې نو هغه ته چې د کمپنسیشن ورکړي پولیټیکل ایجنټ ته اډر وکړو چیف جسټس چې دغه وزانه ورکا چې د دیت مطابق چې دغه وارثان چې دی نو دا د دې نه کم څه کم دا خو ته ملو شي وزانه
د لادرک کسانو د دې مقدمې د اورونې پر مهال ګن شمیر د لادرک کسانو د کورونو غړو د های کورټ نه بهر احتجاج هم وکړو او عدالت ته د ننوتو هڅه هم وکړه خو امنیتی ادارو دوی عدالت ته د ننوتو نه منع کړل. د لادرک کسانو زیاتره کورنۍ په امنیتی ادارو تورونه لګوي چې دوی داغي د کورنۍ غړي بغیر د څه ګناه نیولې دي او دوی ته د مړی او د ژوندۍ هیڅ پته نه لګي.
زمانم جان سبا د زده زله سواد تاسو لیکبل کانجوي ما زماد خاوند محمد خلیل نوم ده او د زینه مینا یو زینه ناصر نوم ده یو زینه می محمد سلیم نوم ده و زمان یو خاوند 2009 نه لاپته د میجر ادریس بو ولی د پیپسی جان سوي الو د پلا په سر باندې جان سوي راشه چې ټوله من غوار سواد ته غوا کما دنیا غوا کې چې د خدای لپاره اسی بو ولې نو زمان د خاوندانو د بچو ګناسه چې پنځم کال د منګه های کورټ ته سپرین کورټ ته لیکن منګه دا نه راکه چې دا ولی مونږ به یا ټلیفون باندې خبرې وشو یا ملاقات وشو نو هیڅ نشته دی مونږ ځان خیرات زکات ټول کو هغه مونږ ځان له په دې ټکټ کې ولګو زمونږ ګناه څه ده قانون ته درخواست کوو درخواست کوو چې دې قانون ته کې که څه دي نو مړ دي کې مونږ نه دي راکې مونږ به یو څه خبره به ختمه شي خو که څه دې د خدای ته وګوري د الله غې لوی ورځې ته دې وګوري د خدای خدای ته دې وګوري او دې را پیدا شه مونږ ته دې مونږ بچي خاوندان حواله شي.
په پېښور هایکورټ کې 13 ورځ د لادرکه کسانو په اړه د جمع کړی شوی راپور تر مخه لس بې درکه کسان د پلټون وروستو خوشی کړی شوی دی او سوال لس بې درکه کسان بیلابیلو حراستي مرکزونو ته منتقل کړی شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
او سم کراچی ته زو انتخابي حل ځلې دي او چاودنی هم خور سره روان دي. د پاکستان په کراچی شهر کې د متحده قومي موومنت د دفتر مخ ته به می چاودنه بیگام شان مرګ شوبله رامنځته کړې ده. او سوال طالبان د غبرید سیماری قبول کړې ده. په دې ورځو کې د دوم ځل دي چې په کراچی کې د ام کیو ام ګوند انتخابي دفترونه په نشه کې شي. د دې به می چاودنه وروسته نن د کراچی په ګډون د سینسوي په نورو شهرونو کې ویر دی. په دې اړه تفصیل د ظفر کریم په ریپورت کې اورو.
پولیس چارواکی وای د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار نارت نازم آباد د نصرت برټو کالونۍ په سیمه کې به می چاودنه شوي چې له امله یې شپږ کسان وژل شوي او 12 نور سخت جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عامر فاروقي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته د چاودنې په اړه څه داسې وویل. دی وای چاودیدونکي توکي په موټرسایکل کې ځای په ځای شوي وو کوم چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده. د هغه په خبره د پیښې د ځای سره نږدې د ایم کیو ایم ډلې دفتر هم واقع دی. د بم د خونسا کولو د چارو پولیس یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي په چاودنه کې د څلورو نه تر پنځو کیلوګرامه پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي وو. وسلوالو طالبانو د دغې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې د جمعې په شپه مشال رډیو ته ویلي چې د حملې هدف د ایم کیو ایم ډلې غړي په نښه کول وو. د ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي د چاودنې له امله وژل شوي او جوبل ټول کسان د دوی د ګوند غړي او خواخوږي دي. په دې اړه د یادې ډلې د مطبوعاتي څانګې چارواکي قمر منصور تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته څه داسې وویل:
دفتر بند تھا مگر انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہے.
دی وای د چاودنی په محل زمنګ دفتر بند وو. خدراتلونکو ټول ټاکنو لپاره په تیاری کې مصروف زمنګ د ګوندغړی او کارکونان موجود وو. موږ د تیرې ورځې د چاودنی وروسته خپل ټاکنیز دفترونه تړلې دي. قمر منصور زیاته کړه د هغوی د ټاکنو څخه د لری ساتلو هڅې کیږي. خود نوموړي په خبره د ترهګرو ورځې کمې دي او د هغوی ګوند هوډ لري چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به په هر صورت برخه اخلي. د قمر منصور په خبره ایم کیو ایم ګوند د جمعې په ورځ د کراچۍ په ګډون د سند په ټوله صوبه کې د ویر ورځ اعلان کړی ده. د ویر د نمانځلو تر اعلان وروسته نن په کراچۍ ښار کې مکمل کار بندیز دی. بازارونه او کاروبارونه بندي، تعلیمي ادارې تړل شوي او په سړکونو د سورلو بسونه د نشت برابر دي. د سیمه ایزو رسنیو په وینا د سند صوبې په حیدرآباد، خیرپور، سکر او نورو ښارونو کې هم کاروبارونه او تعلیمي ادارې په مکمله توګه بندې دي. یاد دی وی په تیرو درې ورځو کې د ایم کیو ایم ډلې په انتخاباتي دفترونو د دویمه حمله ده. د دواړو حملو ذمواران وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې سم د ظفر کریمی په رپورټ کې واوریدل، په کراچۍ کې په درې ورځو کې د متحده قومي موومنټ په انتخابي دفترونو سره شاوخوا بمی چاودلې سوي دي. طالبانو ذمواري قبول کړې ده. همداشان په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي په بیلابیلو جلسو او همدغه انتخابي کمپاین باندې بریدونه سوي دي او هغه کې هم یو شمیر مرګونه رامنځته سوي دي. نو په داسې حال کې د پاکستان انتخابي کمیشن د ټول ټاکنو د امنیت په لړ کې یو غونډه کړې چې پکې پریکړه شوې چې ټول ټاکنې به په هر حال کې پر خپل ټاکلي وخت کې شي. نور څه پکې دا وخت ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاین دی. ریاض مسخیل، تاسو کله دې نور تفصیل راکړي؟
جی بالکل، دا پرون په الیکشن کمیشن کې یو ډیر اوږد غونډه شو چې خو شپږ ګڼې روانه وه. په دغه غونډه کې د الیکشن کمیشن د ممبرانو او چارواکو سربیره د دفاع سیکرتر، د شانتي، د داخله چارو لپاره اډیشنل سیکرتر، صوبایي سیکرتریان، هوم سیکرتریان، د پولیسو رینجرو او ایف سی د دې په ګډون چې کوم دینو اعلی چارواکو هغه دغه غونډه کې ناست وکړه. دې دوران کوم چې الیکشن کمیشنر ویناونه هغه وې چې زمونږ حالات ډیر خراب دي او دا هم کېدی شي چې بعضې خلک زمونږ د ناکامه کولو کوشش کوي چې ګنې دا ټول ټاکنې په خپل وخت ونه شي. خو انشاءالله چې انتخابات به په هغه ورځ کېږي چې کمه دې لپاره ټاکلې شوې ده او په دې کې به د یوې ورځې ځنډ هم نه راځي. دغه شان چې کله په مختلفو پولینګ سټېشنو باندې د سیکیورټي یا د امنیت خبره وشوه، نو د دې وینا وه چې دغه لړ کې به چې آیا کم پولیس یا رینجر یا ایف سی دي، نو هغې ودرول شي او ورسره د سکاوټ چې کم خلک دي هغه به ودرول شي. البته د فوج د ودرولو خبره چې کم نه، هغه په صوبو پرېښوده چې صوبو به دغه فیصله کوي چې کمو کمو ځایونو کې د فوج ضرورت دی او څومره ضرورت دی چې هغه پوزیشن ته بیا فوج هغه شانتې ورسول شي. دې دوران د دفاع چې کم سیکرټري دی هغه وینا وه چې پوز به د کویک ریسپانس فورس یا د یو چمتو پوزیشن باندې ولاړ یو چې کم ځای کې هم ضرورتي، نو هلته کې به دی ته دغه خلک ورسیږي. د دې سره سره د وابډه چې کم چارواکي دي، نو هغه هم په دغه غونډه کې موجود وو. دې کې دا فیصله وشوه چې کم د ټول ټاکنو لپاره کمر ورځ د یو لسمه او دغه شان دغې نه یو ورځ مخکې یو ورځ وروسته په دغه ورځ باندې به د بجلی لوډ شیډنګ چې کم دی، نو هغه به نه کېږي چې کم عمله ناست یا کم خلک چې وټون لري چې هغې ته هم څه قسمه تکلیف پېښ نه شي. جی
ډېره مننه ریاض مسخیل، ستاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. ښه وخت او ښه ورځ ورته غواړم. او هم اوزو بری سوبته د پاکستان په پاکستان کې د یولسم مې د عام او د یولسم مې د عام انتخاباتو لپاره په هیات کې نگران حکومت جوړ شوی دی. خو بلوچستان هغه یوازینی صوبه ده چې لا پکې اوسم وزیر اعلی خپل کابینه نه ټاکلې. د دې صوبې وزیر اعلی نواب غوث بخش بروزی له مشال ریډو سره په ځانګړې مرکه کې د دې وجه فشار او رشوت یاد کړی دی. نور تفصیل له کوټي نیاز مسخیل راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بلوچستان له نگران وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی پوښتنه وسوه چې د ملک په نورو ټولو صوبو کې نگران کابینه جوړې شوې، لیکن بلوچستان کې سله دا کار لا هم ځنډیدلې. نواب باروزی د پوښتنې په ځواب کې وویل
د کابینې لپاره ډېر پریشر د سوسایټي خوا ته پوه شوې، نو د پارټیانو سیاسي پارټیانو چې دلته زما نوم رالی نو دوی وویل چې مطلب باندې ښه اعتماد کړی دی، نو زموږ کسان به اخلي. نو مطلب دا خو زما دپاره ډېر لوی هغه مصیبت جوړېدی که خو ځکه مدانه کړو چې محمد په مابین کې خپل د پارټیانو فیصله خو جلا دی، لیکن آی واز نوټ پارټ آف دیټ ډیل، زما هغه ډیل کې فیصله نه و. نو یو خدا پریشر و بل دا پریشر دا و چې خلک خو ډېر هلته هر څوک چې دی زموږ به بدقسمت صوبه کې چې دی هر څوک خپل ځان وایي چې زه دغه شی یم نو زما به اخلي که.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوی د کابینې جوړولو او وزیرانو ټاکلو پر مهال یوې بلې لوی وجه هم له پریشانۍ سره مخامخ کړي.
دوم فشار دا و چې ما ته یو کوارټر سره د پیسو هغه سره آفر سوله که په کروڑو کې پوهشوی چې خلک د معلوم نه دی چې پیسو اهمیت نه سب کردار کې ور کوو، نو ما ورته وویل که مطلب زما په ژوند کې د پیسو هېڅ اصلي اهمیت نه سته، خو ځکه ما دا کار وکړو چې مطلب زما کابینه تر اوسه نه دی جوړ، لیکن نو فشار چې ما د لیډ کړي بیا به وګورم که.
دا چې بلوچستان کې روانه خرابه امنیتي وضع او د بلوس بلتون غشتونکو له اړخه د انتخاباتو پر وړاندې یو شمیر ګواښونه به پر راتلونکي ټول ټاکنو سه اثرات واچوي، که څنګه د بلوچستان نگران وزیر اعلی نواب باروزی د پوښتنې په ځواب کې وویل
څه کوچنی اثرات خو ستا دا نه ده چې زه وایم اثرات نه څه اثرات خو ستا چې مطلب دا پارټیان د هغه کانګرس پارټي خلک چې دی دوی ته هم دمکي ورکړم شوي دي، خو دا مطلب دا خو یو مسله ستا که لیکن زه نه وینم چې مطلب دوی به کامیابه شي او د الیکشن ناکام کړي.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاتوی د نگران کابینه نه جوړېدو ستونزه پر خپل ځای، خو اوس یې مخته تر ټولو مهم او ضروري کار پر امنه او صفا انتخابات تر سره رسول دي. نیاز مسخیل، مشال ریډیو، کوټه.
په پاکستان کې هم انتخابات رانږدې شوي او د انتخابي امیدوارانو له لوري مهم زور اخیستی دی. دا ځل د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې پر سیاسي بنیادو انتخابات ترسره کیږي. د انتخابي کمیشن په خبره د فاټا د قومي اسمبلی د 12 چوکۍ لپاره 309 امیدواران په میدان کې دي، خو پکې یوازې 4 د سیاسي ګوندونو په ټکټونو مقابله کوي. تفصیل له پېښور د خالد خان په ریپورت کې اورو.
قبایلی سیمو ته د پولیټیکل پارټي اډر غزیدو نه پس د یو رسمي انتخاباتو کې د فاټا په هر قبایلی ایجنسی کې آزاد امیدوارانو سره سره 4 کاندیدان د سیاسي ګوندونو په ټیکټ هم برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا د انتخابي کمیشن یو چارواکي په وینا د قبایلی سیمو 12 قومي اسمبلی چوکو د پاره ټول 300 امیدواران مخې ته راغلي دي چې 4 پکې د سیاسي ګوندونو انتخابي نخو سره ټاکنه کوي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلہ، دا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز دا فاٹا ہر کامی سیٹ تا خپل امیدواران ادرولی دی. جماعت اسلامی او پیپلز پارٹی نہ نہ او عوامی نیشنل پارٹی شپک امیدواران دا قبالی سیمونا پا دا ٹاکنو کی برخ اخلی. دا جماعت اسلامی نائب امیر او دا پختونخوا پخوانی سینئر وزیر سراج الحق وائے چی دا دوی گن دا مخکنا پا قبالی سیمو کی تنظیمونا موجود او اور راتلن کے ٹاکنو کے بعد دا دوی ٹاکل شوی امیدواران گٹی مومی
پاٹا کی چونکی جماعت اسلامی یو ڈیر ریلیف کا باو بس کی ڈیر کرو چدا فاٹا خلق مہاجر شو پہ خور ترالو منڈا ترالو دیرو چار سدے ترالو او دین چدا فاٹا دا عوام کم نظفات یا دا غی کم موقع پا مسلسل انگا دا غی ترجمانی کرے دا.
خوبیا دا کامی وطن پاٹے مرکزی چیئرمین افتاب احمد خان شیر پا ہوائی چی مذہبی گندون مشران خو پا فاٹا کی سیاسی غنڈے کولشی خدا بد قسمتینا حس یو سیاسی لیڈر قبالی سیمو کے دننا اوسا پورے یا وہم لویا غونډه نه دکړي.
هغه شانتي او یو خدا مومنت پلیا سرم او د ما په خاطر یو مشرم د پاتو التتل نه دی، نو په دغه لیا سره سچویشن به ماغه مخکې چې څنګه واغه شانتي بای کم پاتو والا کینډیډیټ سیدی شاید ما ته نخ کاری شي هغه شانتي واضح اکثریت هغوی به هغه کې راشي کیدی شي آئندہ الیکشن پورې وہ حالات خون ہو بیا با مضبوط تنظیمونه او هغه جوړ شي.
په قبالی سیمو کې د ټولو نه زیات سیاسي امیدواران دا اورګزو ایجنسی ان یو کم سلوختم او د باجوړ ایجنسی ان سرور سلوختم باندې ولاړ دي. چرته چې د پاکستان هر لوی سیاسي ګوند انتخابي نخه او بیرخ په نظر راځي. دا مامن ایجنسی سره تعلق لرونکو خبريال حضرت خان مامن وای چې باجوړ خیبر او کرم ایجنسی کې د مخکنه سیاسي ګوندونه موجود وو او دغه تبه د سیاسي ګوندونو د امیدوارانو ترمنځ سخت مقابله کیدونکې ده.
د خوشحالي خبره دا ده چې په وسم په قبایلی سیمو کې د سیمه شته چې هلته سیاسي ګوندونه مضبوط دي. زه تاسو په باجوړ ایجنسی کې قبایلی سیمو کې د سیمه ده چې هلته سیاسي ګوندونه مضبوط دي، نو که هلته انتخاب کیږي نو زیاتره یو حلقه داسې ده چې هغه کې به سیاسي خالصتا سیاسي هغه چوالی شته په هغه کې به سیاسي ګوند کس مخې ته راشي. خو دا خبره ده چې دا چې وخت تیرېدو سره به مطلب چې سیاسي جماعتونه په قبایلی سیمو کې مضبوط کیږي.
دا یادونه ده چې د عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي ته د وسلوالو له اړخه د دوی په امیدوارانو او سیاسي غونډو د بریدونو د دړکو وروستو یاد ګوندونه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خپل سیاسي هلې ځلې او الیکشن کمپاین محدود کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د انتخاباتو په اړه یو بل رپورټ هم لرو. هغه دا چې د پاکستان ټول آبادی شاوخوا 13 کروڑه ده، چې پکې د 3 کروڑه اویا لکه شوزو ووټونه درج شوي او 4 کروڑه اتیا لکه سلو د ووټونو اندراج شوی دی. خو د اے ایف پی یو تازه رپورټ وایي چې د وسوالو د دړکو او ځینې سماجي رویو له وجې اندېښنه ده چې په لکونو ښځې په خپل ووټ استعمال نه کړای شي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د فرانس د خبری ایجنسی اے ایف پی په یو رپورت کې راغلی په پاکستان کې راتلونکو عام انتخابات یو تاریخي حیثیت لري، ځکه چې د دې انتخاباتو د لارې به په اول وار د تیر جمهوریت حکومت په مرزي جوړ شوی نگران حکومت راتلونکو منتخب جمهوریت حکومت ته واک وسپاري. خو د رپورت په وینا د لړکې ځنې سماجی رویه او د وسلوالو دړکې زیاتره خلک او په خاص توګه خزه د رای ورکولو نه منې کوي. دا رپورت وايي په تیر انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان ډېر لکشمیر خزو بوټونه اچولي وو. اے ایف پی ته د مردان یوې خزینه استادې بادام بیگم ویلي هغه چې د 2008 کال په انتخاباتو کې کوم پولینګ سټېشن کې ډیوټي کوله، هلته په ټوله ورځ کې یو خزه هم ووټ اچولو لپاره نه ورغلي او دا راز یې ماخام خالی بکسې د الیکشن کمیشن چارواکو ته واپس کړې. رپورت زیاتوی د 2008 کال انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خزو د وټونو اچولو شرا تر ټولو کم و. دا رپورت د خزو د حقونو لپاره کارکونکو فرزانه باری د خلیل کې د انتخاباتو کې د وړاندې نه په لکونو خزه برخه نشي اخیسته، ځکه چې د هغوی شناختی کارډونه نشته. حالتا د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د شریف خان په نامه یو تن اے ایف پی ته ویلي طالبان د خزو د ووټ مخالفت کوي، ځکه دوی د خزو د ووټ په حق لا هیڅ نشي ویلي. شریف خان د شمسي بجلی د سامان کاروبار کوي. دا رپورت وړاندې د الیکشن کمیشن د ویان خورشید عالم د خلیل کې دوی د لړکې د اصلاحاتو کولو هڅه وکړه، چې پکې دا ویل شوی وو که یو امیدوار بریالی شي او د هغه پوټونو کې د خزو وټونه د 10% نه ښکته وي نو هغه به ناکام ګرځول کیږي. خو پارلیمان دا خبره مسترد کړه. د دې نه علاوه کوم تن که خپل ووټ خرڅ کړو هغه ته به 3 کاله قید او 15,000 روپۍ د جرمانه سزا ورکول کیږي. اے ایف پی ته د درګې یوې میرمن خالده بیبی ویلي که څه هم د هغې ووټ د 2002 او 2008 کال د انتخاباتو نه هم وړاندې جوړ شوی وو، خو دواړه ځلې دلته ځایي خلکو دا فیصله کړې وه چې ښځې به ووټ نه اچوي. اوس الیکشن کمیشن خبرداری ورکړی چې څوک به هم ښځې د ووټ اچولو نه منې کوي، نو امید یې پیدا شوی دی.
د ای ایف پی خبری اژانس رپورت ترته منور شاه وړاندې کړی. تاسو سلام پښتونخواوري، د خبرونې نیمای ته تر رسیدو لمخه د کرن خان په غږ کې سندره اورو او بیا به د خبرونو لنډیز وي او وروسته به نور رپورټونه وي.
کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی تکت چرت په خوب کې راشه مال بخوب رات لکت چرت په خوب کې راشه سد پارا مال خوب راغلے خدے خبر نندا سد پارا مال خوب راغلے زود کے گم دلدار مال خوب راغلے زود کے گم دل
د کرن خان په غږ کې سندره اوریدله. سلام پښتونخوا خبرونه ده، نه نیمې بجې سوي دي او نجیب عامر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پېښور های کورټ حکومت امر کړی چې د مئی تر 29 نیټې پورې د ورکو کسانو په اړه راپور محکمې ته وړاندې کړي. کله چې دا پریکړه اورول کېده د محکمې نه د باندې د ورکو شو کسانو خپلوانو مظاهره هم وکړه. بېګا د کراچۍ د ناظم آباد په نصرت بوټو کالنۍ کې د چاودنې له امله شپږ کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د پېښې پړه طالبانو منلې او وایي چې نخې د ایم کیو ایم کسانو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی عدنان وزیر وایي د عوامي نېشنل پارټۍ سره یې تړاو نشته او په آزاد حیث په انتخاباتو کې برخه اخلي. عدنان وزیر سموده مخ کې د یوې حملې نه ژوندی راوتلی و. د زیارت په ورځ په راولپنډۍ کې ترهګرۍ خلاف محکمې امر وکړو چې رسمن دي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ونیول شي او ترې پوښتنې دې وشي. نوموړی به نن هم یو وار بیا عدالت ته وړاندې کیږي. د بشری حقوقو د سرډله یا هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې خزینه پولیسانې د نارینه پولیسو لخوا په جنسي ډول تشدد ښکار شوی او د هیواد په کچ دا ډول پیښې مخبزیاتی دودی. د سیمه ییزې همکارۍ او د افغانستان په حالاتو د وزیرانو په کچ غونډه نن د قزاقستان په تجارتي پلازمینه الماتا کې کیږي. د روسیې په یو روغتون کې د اور لګیدو په پیښه کې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. په دغه روغتون کې نفسیاتي ناروغان ساتل کېدل. او په یوکرین کې نن خلک د چرنوبل په ایټمي مرکز کې په 1906 اتیا کال کې د ترسره شوو چاودنو یاد مانځي.
د خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر څخه اوریدل. دا چې نن د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو باندې خپل نظر ورکړی دی، سراج جهیر په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټ یې را لښلی دی.
د پېښور نه خبرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې نگران وزیر اعظم جسټس ریټایر میر هزارخان کوسو ویلي دي چې په هیواد کې آزادې، پاکي او بې پرې ټول ټاکنې د نگران حکومت لومړی ذمہواري ده. بلخو د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر ملک حبیب ویلي دي چې انتخابات به په ټاکل شوي وخت کېږي او ولس به په آزادۍ سره خپل د رائے حق کاروي. اداریه وړاندې لیکي چې په موجوده حالاتو کې په ملک کې د انتخاباتو اهمیت او د جمهوریت تسلسل د روان ساتلو ضرورت ډېر زیات پېښ شوی. ځکه چې په جمهوریت کې د ملک دننه او د قام د ګټې په خاطر سکې دی شي. او دا خبرې پر ریکارډ موجود دي چې په پاکستان کې د کال 2002 او د کال 2008 د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ کړی شو پارلیمنتونو خپل خپل 15 کلنه جمهوریت موده پوره کړی ده. او دین وړاندې د ملک په ټول تاریخ کې کله هم یو منتخب حکومت او پارلیمان خپل جمهوریت موده پوره کولو کې کامیاب شوی نه دی. د ادارې په وینا چې دا وخت په ملک کې د راتلونکو میاشت په 11 نیټه کوم عام انتخابات کېدونکي دي، دې کې په ډېر لوی شمېر کې کاندیدان میدان ته راوتلي دي او د دې ټولو امیدوارانو میدان ته راوتل یو جمهوری عمل دی. خو ولې د جمهوریت تسلسل به هله جاری پاتې کیږي کله چې د ملک صوبو او فاټه ټول وټران او وټران په الیکشن کې پوره پوره دلچسپي واخلي او امین، صادق، مخلص او دیانتدار امیدوارانو ته خپل خپل قیمتي وټونه ورکړي؟ که چېرې عام ولس په انتخاباتو کې دلچسپي وانخلي نو د جمهوریت لړۍ روانه ساتل ممکنه نه ده. مشرک ولس پانه خپل اداریه کې وایي چې د ورځو کې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال په اړه یو رپورت خپور شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې دا وخت تر شپږو لکو نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. دغه رنګ یو شمېر سکولونه بنیادي ضرورتونه لکه چاردیواري، اوبه، استادان وغیرہ نه لري او د صوبایي حکومت لپاره یوازې دا رپورت پوره دی. ادارې وایي چې یو طرف ته تیر حکومت صوبه کې د تعلیمي انقلاب کالجونو او یونیورسيټیانو جوړولو خبرې کړې دي، نو بل طرف ته د 13 آئینی بدلون پاس کېدو درې کال وروسته هم دوی یوازې د تعلیم د پاره قانون سازی او نکړې شو، کوم چې د افسوس خبره ده. ادارې مخ کې لیکي چې د تعلیم کارپوهانو ویلي دي چې راتلونکي وختونو کې به په زرګونو نوي سکولونه او پلکونو استادان پکار وي، باید چې دغه تجهیزونه په پام کې ولرل شي او د اوس نه په دې منصوبه کار شروع شي. هر څوک د نگران حکومت کار ډیر محدود دی او هغه به ډیر زر رخصت شي، خو بیا هم د تعلیم محکمه به په خپل ځای وي او د حکومتونو بدلېدو سره د دې هیڅ کار نه وي. نو باید چې دغه محکمه دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي او په تعلیمي چارو باندې خپل توجه زیاته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په لکونو ماشومان هر کال یوازې له دې وجې مري چې ورته حفاظتي ستنې او ویکسین نه ورکول کېږي. بلخوا ای ایف پی خبري اژانس دي کې چې که څه هم ناټو وایي چې په افغانستان کې د یاغیانو پر ضد جګړه وګټله، خو بیا هم ډېر چیلنجونه شته. مجید بابر به د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستان کې یوازې پولیو یا ګوزن هغه ناروغي نه ده چې د دغه هیواد ماشومان یې ځپلی دي، بلکې د دې نه علاوه نورې ناروغۍ هم شته. لکه د بیلګې په توګه د دغه هیواد په سند صوبه کې د صحت د ادارې چارواکي وایي چې د روان کال په پیل کې په یاد شوي صوبه کې د شری د ناروغۍ د وبایي شکل اختیارولو مخه ډېره په ښه توګه ونیوله، خو 200 ماشومان یې بچ نه کړل شو، ځکه چې هم دغه ناروغۍ دغه 200 ماشومان ووجل. او دا مهال په پنجاب صوبه کې دغه ناروغۍ د وبا شکل اختیار کړی دی. ورځپاڼې ته د پاکستان په قومي صحي ادارې کې د ماشومانو د صحت د څانګې مشر ډاکټر جمیل رضا ویلي دي چې تر کومه پورې په دغه هیواد کې د 5 کالونو د کم عمر په میلیونونو ماشومانو ته د حفاظتي ستنو کورسونه نوي مکمل شوي، دا ډول ناروغي به بیا بیا رامنځته کیږي. ورځپاڼې لیکي چې د صحت د نړیوالې ادارې یا WHO خوا د حفاظتي ستنو لګولو پروګرام نور هم غزول شوی دی او سنور نوی حفاظتي واکسین یې هم متعارف کړی دی. خو د پاکستان د ماشومانو د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر اقبال میمن وایي چې که هر څومره نوی حفاظتي ستنې او واکسین راشي، خو چې استعمال یې کم وي او خلک خپلو ماشومانو ته د حفاظتي ستنو او ساسکو کورسونه نه پوره کوي، دا نوې دوایانې هیڅ فایده نه ورکوي. د صحت د نړیوالې ادارې سره کار کوونکی یو ډاکټر کمرالحسن ورځپاڼې ته وایي چې تر کومې عام ولس کې دا پوهه نوي راغلي چې ماشومانو ته حفاظتي ستنې ساسکی ورکول د دوی د ماشومانو ژوند خوندي کولی او دوی د ناروغونو بچ کولی شي، او بل دا چې سیاسي ګوندونو لپاره دي چې دا یو خپل کار وګڼي تر هغه پورې دغه کمپاین کامیابی دی نشي او د دغه هیواد ماشومان به هم دغه سیمه زوره کیږي او مړ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال په پاکستان کې هر کال د نمونیا او د ستونو د ناروغۍ له وجې په لکونه 5 کالونه د کم عمر ماشومان مړ کیږي. بلخوا ایف پی خبری اجانس په خپل یو مقاله کې د تیر زیارت په ورځ په افغانستان کې د ناټو لخوا هغه خبره راخستې ده چې ویلي وو د طالبانو پر ضد جنگ ناټو وګټلو. سکه هم د نورو خبری اجانسونو د راپورونو لمخه سخ کال د طالبانو لخوا په ناټو باندې بریدونه ډیر زیات شوي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ناټو مشر امریکایي جنرال ډانفورد وایي چې که څه هم په افغانستان کې د امنیت په اړه یو شمېر چیلنجونه شته، خو ډیر داسې حقیقتونه هم دي چې ورته پام کول پکار دي، او هغه دا چې دغه هیواد کې دا مهال د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. ډانفورد زیاته کړه چې هغه حقیقتونه دا دي چې دا مهال 7 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې پکې 20% جینکې دي. د طالبانو په دوري حکومت کې دغه شمیره 1 میلیون وه او هغه ټول هلکان وو. د ایساف مشر زیاته کړه چې سخت کال د جګړې روایتي موسم پیل شي، نو دا دل بدرینیم لکه خروزل شوي او حوصله مند افغان ځواکونه او د ناټو سرتیري په ګډه د یاغیانو مقابله کوي. خو دغه اجانس لیکي چې ځینې څېړونکي د افغان پوست په صلاحیتونو او حوصلو باور نه لري، ځکه چې افغان پوست د خپلو لیکو نه د سرتیرو د تښتېدو په شمیره کې د زیاتوالي له وجې هم ډیر اغیزمن دی. هغوی دا پیشنګوي هم کوي چې د لویدیځ په ملاتړ افغان حکومت پر اوغورځيږي او خانه جنگي به بیا شروع شي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات مجید بابر وړاندې کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په دې هیواد کې د سولې په برخه کې د همکارۍ لپاره چمتو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبش د مشال ریډیو ته وویل چې د سولې ټینګښت تر ډېره حده په دې پورې اړه لري چې د جګړې ښکېلې غاړې امن ته څومره چمتو دي. نوموړي د پنجمې پر ورځ د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې پر نورو مسلو هم خبرې کړي چې تفصیل به له کابل د نسیم شفق په ریپورت کې واورو.
د
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی وایي کچېرې په جګړې کې ښکېلې خواوې وغواړي دا سازمان تیار دی چې د خبرو اترو زمینه ورته برابره کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې په دې هیواد کې د سولې د پروسې بریا دې پورې اړه لري چې ښکېلې غاړې خبرو ته تیاری څرګند کړي.
One of the essential prerequisites for the United Nations
دای وی د دې لپاره چې ملګری ملتونه په فعالیتوګه د سولې په بهیر کې ورګټ شي په کار د شهکلي خو به لیوالتیا وخی کچیر د لیوالتیا نوی موجوده نومونګه تپلای نشو او یقینا د بغټه هم ونه لري. په اوس وخت کې مونږ ګورو چې شهکلو خو د سولې د بهیر د پرمخبول لپاره نور ادرسونه انتخاب کړي د بلګې په توګه د دوه بهیر مونږ د دې بهیر ملاتړ کوو او په ورته وخت کې مونږ تیار یو چې مثبت خبرګون وخیو. تر دې وړاندې ویل شوی وو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د سولې په اړه مهم رول نه دی لوبولی خو ښاغلی یانکوبیش څرګنده کړه چې په تیرو څو میاشتو کې دوی داسې غونډې جوړې کړې چې په یو ډول د بیلابیلو ګوندونو استازیو پکې برخه اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي همدار استنګار وکړ کا په دې هیواد کې د سولې فرهنګ رامنځته نشي نو په دې برخه کې به رواني حل ځلې نتیجه ورنکړي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په برخه کې هر ډول خبرې اترې باید د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ یوړل شي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیاری نه دی څرګند کړی. یانکوبیش د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه وویل چې باید د دې هیواد خلک په پراخ ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي او له خپلې خوښې سره سم مناسبو کاندیدانو ته رای ورکړي. دای وایي مونږ خپلې نهایي هڅې کوو چې په افغانستان کې د سیاسي مسؤلیتونو انتقال په سم ډول ترسره شي. تر ټولو غوره لاره د خلکو غږ او د دوی لخوا د راتلونکي جمهور رئیس انتخابول دي. مونږ غواړو د هغو کسانو مخه ونیسو چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ او مزاحمت رامنځته کوي. له دې سره یو پیاوړی او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکی حکومت رامنځته کیدی شي. تاکل شوی دا د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي کال په حمل میاشت کې ترسره شي. که څه هم افغان حکومت په تیره امنیتي ارګانونه وایي چې له امنیتي پلوه د انتخاباتو ته ښه تیاری نیول شوی خو خلک اندېښنه لري چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې هم د تیرو انتخاباتو امنیتي ستونزې او درغلۍ تکرار شي.
د نسیم شفق ریپورت موردی د بشری حقوقو د څار ټولنې په افغانستان کې د شزینه پولیسو لپاره د کار د وډاډبنې فضا پر نشټوالي اندېښنه شولې ده. د ټولنې ویلې دي چې افغان شزینه پولیسو ته د جلا تشنابونو د جامو بدلولو د خونو د نشټوالي لوجې د دې امکان برابر سوی چې نارینه په بد نظر ورته ګوري او په ځینو حالاتو کې ناوړه جنسي چلند ورسره کوي. د بشری حقوقو د څار ټولنې د دې ریپورت لنډیس احمد تکل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتنه دي چې د خزینه پولیسو لپاره ځنګړی تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه جوړ کړي څو د نارینه ول جنسي آزار څخه په امن کې وي. د ډلې په هغه راپور کې چې پر خپل رسمي پاڼه یې خپور کړی ویلي چې یوازې د څو ولایتونو د پولیسو په مرکزونو کې د میرمنو لپاره داسې تشنابونه او د جامو بدلولو خونې شته چې بندیږي. خزې د افغان پولیسو د څباندې 150,000 کسیز ځواک پسلو کې یوازې یو اشاریت څلور برخه جوړوي خو دا پر لپسې غوښتنه چې باید د خځو لپاره داسې ځایونه چې مخکې یادونه وشوه جوړ شي په ولایتونو کې لپاره غورځول شوی. د بشري حقوقو د څار ټولنې د آسیایي برخې مشر براد ادمز وایي د خزینه پولیسو لپاره د کار د یو مسؤون ځای د برابرولو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلو خزې له دې خطر سره مخامخ کړي چې نارینه په بد نظر ورته وګوري. ادم زوایی چې دا یوازې د تشناب خبره نه ده بلکې د خزو د دې حق د رسمیت پیژندنې خبره ده چې دوی په افغانستان کې د قانون په تنفیذ کې یو مهمه ونډه لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند د بشري حقوقو د څار ټولنې د دې انتقاد په وړاندې په جواب کې وویل کڅه هم د پولیسو په لویو مرکزونو کې خزینه افسران ځان ته تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه لري خو بیا هم د دوام نه لچ دائم قنات په ولایتو کې نشته. صدیق صدیقی وویل چې حکومت د دې ستونزې د له منځه وړو په برخه کې کار کوي او د پولیس ځواک په لیکو کې شاملو 2200 ښځو ته د کار د یوې ډاډمنې فضا د رامنځته کولو لپاره په دې وروستیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون یوه مشورتي شورا هم جوړه کړې ده. صدیقی زیاته کړه چې دوی په پام کې لري د ښځینه پولیسو شمیر د 2014 کال تر پایه 5000 ته ورسوي.
احمد تکلو او تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي د بریالي ولی په ځخ کې سندره واورو او بیا به نور رپورټونه تراسو.
منزل رے لار اورانا سو ہم ستڑے تو ہم ستڑے صد خواہ دار مانا سو ہم ستڑے تو ہم ستڑے صد خواہ دار مانا سو ہم ستڑے تو ہم ستڑے منزل رے لار اورانا سو ہم ستڑے تو ہم ستڑے منزل رے لار اورانا سو ہم ستڑے سو ہم ستڑے صد خواہ دار مانا ستڑے تم ستڑے صد خواہ دار مانا تم ستڑے تم ستڑے زمال خیال موزے نمت شوہی رمولے نزمات خیال موزے زپخلا بش جانانا زہم ستڑے تم ستڑے زپخلا بش جانانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ دار مانا ستڑے تم ستڑے صد خواہ دار مانا تم ستڑے تم ستڑے
د مشال ریډیو خبرونه پردی زې پای تارسي دي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده اوسې واور کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا، چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
تاسو مشال ریډیو اوري. افغان ولسمشر له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې په ننګرهار، بلخ او څو نور ولایتونو کې د وروستي طبي پیښو له زیانمنو خلکو سره سمدستي مرسته وکړي. د ریپورټونو له مخې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د چهارشنبه ورځې د زلزلې او په بلخ کې د وروستي سیلابونو له وجې شاوخوا 40 کسان مړه شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل احمد تکر راکړي.
ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبي پیښو زیانمنو شویو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې خاغلی کرزی پرون له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ته دنده ورکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د وروستۍ زلزلې او په بلخ، بغلان او غور ولایتونو کې د سیلابونو له وجې زیانمنو خلکو ته سمدستي مرستې ورسوي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په شمال کې د وروستیو سیلابونو له ځینو زیانمنو سره مرسته شوې او دا لړۍ دوام لري. زیانمنو خلکو ته له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د اړو خلکو له پیژندنې او څیړنې وروسته هغه مرستې چې په ولایتونو کې وي ورسولې او د مرستو رسولو کار اوس هم روان دی. زیانمن خلک په ښوونځیو او پوهنتون کې ځای پر ځای شوي او وضع تر کنټرول لاندې ده. د راپورونو له مخې د بلخ ولایت په نهر شاهي، شولګر، چارکند او کشندې ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو تر اوسه 40 کسان وژلي او نږدې 2000 کورنۍ زیانمنې کړي. په غور او بغلان ولایتونو کې هم د سیلابونو له وجې د مالی زیانونو راپورونه را رسیدلي، خو په دې اړه د چارواکو لخوا جزئیات نه دي روښانه شوي. همدارس د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې زلزلې خلکو ته درنه مرګ ژوبله وړوله. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس د هیواد په ختیځ کې د زلزلې د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
بر ولایت ننګرهار 17 نفر شهید، 123
په ننګرهار ولایت کې ولستنه شهیدان، 126 کسان ټپیان او 300 کورنۍ زیانمنې شوي، او همدارس په کونړ ولایت کې هم په مجموع کې 15 کسان ټپیان دي او یو تن شهید شوی. د تیرې چهارشنبه په ورځ د ریختر په مخیاس 15.9 درجه زلزلې د هیواد ختیځ سیمې ولړزولې. ویل کېږي چې د دې زلزلې مرکز د لغمان په مرکز مهترلام کې و، خو ټکانونه یې په پاکستان او هند کې هم احساس شول. په همدې حال کې په زلزله او سیلابونو کې د زیانمنو سیمو خلک له چارواکو ګیله من دي چې دوی ته یې بیړنۍ مرستې په وخت نه دي رسولي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره دا ادعاوې ناسمې بولي او وایي چې دا اوس هم د دې ادارې مشر او کارکوونکي په بلخ ولایت کې دي څو خلکو ته مرستې ورسوي.
او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکاري کې دا مصیبتونه ورکېږي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
خبرونه موږ ته راځي، یا به د فوجي ترجمان لاړه راځي او یا به د وسلوالو د ترجمان لاړه.
او دا کوم عرب، ازبک او تاجک چې تارو سړي دا به واپس
دا جنگ ډیر وشو. از برای خدا اوس تاسو کینو د خلکو سره مذاکرات
موږ دا وړو چې پهل په فټه کې بلدیاتي انتخابات وشي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي او دا نه ساته خبرونه تاسو سهار 9 بجو تر ماجیګر تر 6 بجو اوري. او دغه سلام پښتونخوا هم په دې ځای باندې پایته رسیږي. البته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په بل غړي کې بز عبد الحق کاکړ بیا تاسو په خدمت کې تر هغه پورې مو په لوی بادار سپارم.
اچھے سندر پلاس رانی میں دبام کا اتارے پلاس رانی میں اس دٹول گلی بامونا رانی سپند کا اتارو سلامونا رانی خڑو بوئے سرفی زوان اڑائے دے سیڑ مازی گارے تو روان اڑائے دے چھائی پہ غشم چشمانی بجلی چتر یادونا تلالی وجلی زمان دکلی آخا تانگا جنے آغا پسپین کے غنم رنگا جنے او سے اسور سالو لامان وئی اس کو فسو بت چمبانا چڑو سکھو پرنا خالوڑے دے نئی زنڈی نئی بنگڑی پاتی دی بس دشکو دیے دگڑی پاتی دی کشن بنگڑوں مڑوان دونا پاتے دکھے دور اور کمر بندھو نہ پاتے پوادی رو گرزی ملان گجنے آغد جون پشانی تن گجنے زمان دکھلی آغدان گجنے آغا پس بھی رنگ جمے اسے اصول سالو لمبانوئی اس کو بس تو گت چمبانوئی
مشال ریڈیو تازه خبرونه رپورٹونه او خوږی سندرې خبروي.
Thank you.
د زلف په زنجیر یې زمری بند کړ چې د زلف په زنجیر یې زمری بند کړ چې د زلف په زنجیر یې زمری بند کړ چې د زلف په زنجیر یې زمری بند کړ کوسې سترګې زور اورې ندی سدی خوشی سترگی زورا وارے ندی سدی شکل لاشت مرغلرے ندی سدی شکل لاشت مرغلرے ندی سدی